په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوی د خپل کوربه سالی او په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې د شاملو نورو همکارانو سلامونه ومني. په روانو دیرشو دقیقو کې اوري چې مشرانو جرګه وایي د سولې عالي شورا تر هغو نه کامیابیږي چې د پاکستان د استخباراتو مرسته ورسره نه وي. بلخوا د دولت سیاسي اپوزیسیون عبدالله عبدالله دغه شورا بریالی نه ګڼي، خو دولت وایي چې دغه شورا زیاتې لاسته راوړنې درلودلی سي. خو دا هر څه تر کورو خبرونو وروسته چې نوریاس نوري اوروي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخاتونه. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي چې د سولې عالي شورا تر هغو پورې په خپل کار کې نشي بریالی کېدی چې د پاکستان استخباراتي اداره ورسره همکاري ونه کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک هغه راپورونه ردوي چې وایي د ځواک او د بسیج په نامه اسلامي ملیشو په تهران کې د اپوزیسیون د یوه مشر مهدي کروبي کور له څو ورځو راهیسې محاصره کړی دی. نن د بغداد پر هغې پوځي اډې په یوې ځانوژون کې حمله کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او څه باندې شل نور ژوبل شول چې تېره میاشت پرې په ورته حمله کې د پوځ په لسګونو نوي استخدام شوي پرسونل او عسکر وژل شوي وو. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي چې د سولې عالي شورا تر هغو پورې په خپل کار کې نشي بریالی کېدی چې د پاکستان استخباراتي اداره ورسره همکاري ونه کړي. د مشرانو جرګې مشر چې په عین حال کې د سولې د ملي پخلاینې د کمیسیون مشر هم دی، نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت او د دې هېواد د استخباراتو اداره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او تر څو چې دوی په افغانستان کې سولې ته راضي شوي نه وي د سولې د عالي شورا هلې ځلې به کومه نتیجه ورنه کړي. په عین حال کې مولوي وکیل احمد متوکل چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د بهرنیو چارو وزیر ولازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل یو ضرورت دی. خدای په دې کې شک کوي چې د سولې دغه شورا به وکړی شي چې دغه هدف ته ورسیږي، ځکه د په وینا د سولې لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې هڅې په یو اړخیز ډول پر مخ بیول شوي دي.
دغه اوسنی پریکړه یا اوسنی هلې ځلې چې د سولې شروع شوي دي، دا د کابل کانفرنس او د مخکې د مشورتي جرګې او د لندن کانفرنس په تعقیب باندې، دا ټولې یو اخیزې هڅې د دولتي اړخ هڅې دي. او په چلتا په دې کې د افغانستان د موضوع چې یوازې افغاني اړخ نه، بلکې د هلته غیر افغانان هم خپل رول لري.
ولسمشر حامد کرزی پرون په هر کې له جهادي مشرانو سره په غونډه کې د سولې د عالي شورا د جوړېدو اعلان وکړ او ویل چې غړي به ډېر ژر وټاکي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوست، کندهار او پروان ولایتونو کې په دې وروستیو کې درې تروریستي ډلې نیولې دي. د ملي امنیت د ریاست ویان سعید انصاري نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د دغو درې ډلو په چوکاټ کې اتلس تنه تروریستان نیول شوي او له دې سره په نوموړو ولایتونو کې د زړه بوږنوونکو پیښو مخه هم نیول شوې ده. د ملي امنیت ریاست وایي دغو درې تروریستي ډلو په کندهار، خوست او پروان ولایتونو کې په ډېرو تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود او غړو یې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په چارو کې د دولتي چارواکو مداخله کولای شي د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې ستونزې جوړې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان احمد زیار رفعت نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دوی ته په رسیدلو شکایتونو کې د ځینو دولتي چارواکو د مداخلو په اړه هم شکایتونه موجود دي. د څرګنده کړه چې د ترلاسه کړو شکایتونو په اساس یو والی لوی څرنوالۍ ته معرفي شوی او دو وزیرانو ته هم ویل شوي چې د انتخاباتو په چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د کندز والی وایي هغه جاپانی خبریال چې په تېر اپریل میاشت کې طالبانو برمته کړی و خوشې شوی دی. د کندز والی وویل په غالب ګمان دغه خبریال د خلاصون لپاره چې پرون د دې ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې خوشې شو طالبانو ته پیسې ورکول شوي وي، خو هغه د پیسو اندازه ونه ښوده. د جاپان حکومتي سرچینو هم دغه خبریال د خلاصون خبر تایید کړی او ویلي دي چې د جاپان د کیودو خبري آژانس دغه یو 40 کلن خبریال چې کوسوکي تسونیکا نومیږي په کابل کې د جاپان په سفارت کې دی. فرانسوي چارواکي وایي چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي په افغانستان کې دوه برمته شوي خبریالان ژوندي دي. د فرانسې د ولسمشر د دفتر رئیس وویل ښه خبرونه دا دي چې ترلاسه شوي شواهد ښیي چې دواړه خبریالان ژوندي او روغتیایي حالت هم ښه دی. هیروي ګیسکر او استفاني تاپونیر چې د فرانسې درېم ټلویزیوني کانال ته یې راپورونه برابرول د تېر 2009 کال د ډسمبر 15 نېټه د کاپیسا په ولایت کې یرغمل شول. طالبانو د دواړو خبریالانو د یرغمل کې دوه مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په کابل کې د هند سفیر افغان چارواکو ته ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د جوړولو کار به په خپل ټاکلي وخت پای ته ورسوي. دا ودانۍ د هندوستان په مرسته د دارالامان تاریخي ماڼۍ تر شا جوړیږي او د افغانستان د ملي شورا د دایمي ودانۍ په توګه به وي. سیمهیزو او نړیوالو خبرونو ته له ازادي راډیو دوام ورکوو. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې ځواک او د بسیج په نامه اسلامي ملیشو په تهران کې د اپوزیسیون د یوه مشر مهدي کروبي کور له څو ورځو راهیسې محاصره کړی دی. سپاه پاسداران د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کروبي کور له تېرې اونۍ راهیسې د بدماشانو یوې ډلې محاصره کړی و چې نه له سپاه پاسداران او نه له بسیج ملیشو سره اړیکې لري. دوی د کروبي پر کور ډزې وکړې او بوتلونه یې ورګزار کړل. کروبي په خپله ویبپاڼه کې سهم نیوز کې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د بسیچ ملیشیا څخه باندې 500 غړو چې د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی ته وفادار دي او نور سخت دریځ لري د کور محاصره کړی او پر هغه حمله کړې ده. نن د بغداد پر هغه پوځي اډې وزن وژن کې حمله وشو چې تیر میاشت پرې په ورته حمله کې د پوځ په لسګونو نوي استخدام شوي پرسونل او عسکر وژل شوي وو. د بغداد ختیز لوري ته د روسفا پوځي اډې ته نږدې په نننۍ زن وژن کې حمله کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او څه باندې شل نور ژوبل دي. راقي چارواکو تر اوسه د تلفاتو رسمي شمېر نه دی ښودلی، خو د بغداد روغتون یوې کارکوونکي فرانس پرس آژانس ته ویلي چې دې د اتو تنو مړي لیدلې دي. د هسپانیا د باسک جلا غوښتونکو وسلوالې ډلې ایتا اعلان کړ چې له شخړو لاس اخلي او غواړي خپل هدف ته له ډیموکراتیکې لارې ورسیږي. ایتا د اوربن اعلان بی بی سي ته په استولي ویډیوي فلم کې چې نن خپور شو وکړ. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د هسپانیا خبري رسنیو خبر ورکړ چې د باسک ډلې سیاسي څانګې اوربن اعلان کړی دی. ایتا ډله چې په وروستیو کې د خپلو غړو د نیول کېدو له وجې کمزورې شوې له څه باندې یوه کال راهیسې لوی حملې نه دي ترسره کړي. باسک ډله اروپایي اتحادیه او امریکا تر روسي ډله نومولې ده. د دغستان امنیتي چارواکي وایي چې نن پر یوې پوځي اډې د ځان وژونکي حملې په ترڅ کې درې روسي عسکر وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. مخکې د 15 عسکرو د وژل کېدو ویل شوي وو. چارواکو ویل دا پیښې د دغستان پایتخت لویدیځ په 50 کیلومترۍ د بوینګیانسک په ښارګوټي کې رامنځته شوې. د روسیې د دفاع وزارت ویان الکسی کوزنیتسکوف کوزینتسوف په دې اړه وویل
сегодня в 0:30 со стороны населённого пункта Токолой, это в 2 км.
Нам ещё подоснимы божо его занужинки чи де Эбуингянск, шамал видис по 2 км к прод де Токолой лекли равану по дебрале шу чи дальни, де розни по марказ ки де усулу цалу дир. Шимиз гравали леваде аде по саха кил амнити зун цхатир ши. Чарваку ул каскару по юз гравали василе де хамлакун ки де мотор махана вени вали но талафат балади хам зяту. Чарваку ул занужинки мотор лез гравали василе сара леги ду сара сам валут. او نن په مالداویا کې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي ترڅو د هغه تعدل شوی اساسي قانون په اړه رای ورکړي چې په اساسي ولسمشر د مستقیمو انتخاباتو له لارې غوره کیږي. د دغه تعدل شوی اساسي قانون په اړه ټول پښتنه یا ریفرندوم بل د سر مرسته وکړي چې په هیواد کې سیاسي بحران پای ته ورسیږي. مالداویا له تیر کال راهیسې چې پخواني کومونیست ولسمشر ولادیمیر وورنین استعفا کړي ولسمشر نه لري. د پارلمان غړیو له څو ځلو هڅو سره سره په دې کې پاتې راغلل چې د ولسمشر د غوره کولو لپاره یو شپې ته موافق رایې چې ورته اړتیا دا راټول کړی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
شپږ بجې او اته دقیقې دي. روانه نیم ساعت خبری مجله کې اوري چې د افغانستان مشران جرګه وي د سولې عالی شورا تر هغه نه کامیابیږي چې د پاکستان استخبارات یې مرستهونه کړي. د دولت یو سیاسي اپوزیسیون وي د سولې عالی شورا جوړېدو ته په پام سره افغان دولت همیشه د دولت د پردې تر شا معاملې کوي. د ملي امنیت ریاست وایي په دریو ولایتونو کې د تروریستانو درې ډلې نیولې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د چارو د لاسمون په مقصد د ځینو نویو پالیسیو خبر ورکړ.
د مخدراتو په استعمال د پولیسو په منځ کې جدن ممنوع دی. هغه پولیسان چې په دغه کار کې لاس لري دوی به پنیول کیږي.
په ننګرهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اړه د خلکو شکایتونه، په بلخ کې د انتخاباتو د امن په برخه کې د چارواکو اندېښنې او نور مسایل هم څېړو. د افغانستان مشرانو جرګې د افغان ولسمشر حمید کرزی لخوا د سولې د عالی شورا د جوړېدو هرکلی وکړ. خو د دې جرګې رئیس صبغت الله مجددي وایي چې د سولې عالی شورا تر هغو پورې سمه نتیجه نسي ورکولی چې د پاکستان استخباراتي اداره ورسره همکاري ونه کړي. مشرانو جرګې د یک شنبې په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د دې شورا په اړه بحث وکړ او سناتورانو پر افغان دولت غږ وکړ چې د دې شورا د غړو په ټاکلو کې پوره پام وکړي. نور حال له کابل د مسوم میوند رپورټ کې
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي چې ویل کېږي د سولې د عالي شورا غړیتوب هم لري، د سولې د عالي شورا بریالیتوب د پاکستان د استخباراتي ادارې په نیت پورې تړلی وباله. د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول استخباراتي اداره یا ISI په افغانستان کې د ډیرو چارو په ترسره کولو کې لاس لري، او تر هغه چې دغه اداره راضي نه سي د سولې د عالي شورا هڅې کومه نتیجه نه شي ورکولای. ښاغلي مجددي وویل چې د وسلوالو طالبانو مشران د ISI بیرز مرسره نس یو ځای کېدای، او له همدې عمله د په مشرۍ د سولې د ټینګښت کمیسیون سره هم ډېر طالبان یو ځای نسول.
شرای سولې کې امیان کوم هم نه خوښ کلی کلی کار امروز په ISI پاکستان است.
دی وایي د سولې علي شورا به هم بریالي نسی د ټولو کارونو کلی د پاکستان لا ISI سره ده، تر هغه وخت چې ISI پریکړه ونه کړي او خوښه یې نوي طالب موږ نه سره وستلای. د طالبانو لوړ شخصیتونه لکه وزیران او لوی عالمان چې غوښتل یې راسي د سولې د ټینګښت سره یو ځای سي، ISI چې په خبري دی یا وجل او یا دانی کوله ډیرې له همدې خطر ز مر سره یو ځای نسوله او څو ځله داسې وسوله. که پاکستان لاس وهنه نه وای کړي نو په هیڅ چ ټول مر سره یو ځای کړي و. د سولې علي شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې په سپارښتنه چې څو میاشتې مخکې په کابل کې جوړه شوې و رامنځته شوې ده. افغان چارواکي وایي یو شمېر قومي مشران، جهادي شخصیتونه او څو تنې شذي د دې شورا غړیتوب لري چې نمونه به تر کوچني اختر وروسته خبرې سي. بلخو د مشرانو جرګې اکثر غړو دولت وړاندیز وکړ چې دغه شورا ته داسې کسان غوړه کړي چې پرشتنه توګه سولې تجمن وي. د مشرانو جرګې یو تنغړی ډاکټر زلمی
زموږ نگرانی په دې کې ده ولو چې جناب رئیس جمهور په خپل انتخاب کې یا د حکومت اعضاو په انتخاب کې خو مهم مدارس داسې اشخاص باندې انتخاب کې کغه یو نفر کې اصل نفر چې د غوښه شخصیت د غوښه نوم د غوښه سابقه ام مخالفینو ته باید ثبوت ام ملت ته باید ثبوت کچيري داسې اشخاص خدای نه خواسته انتخابي لري چې په غو مابینس کې بعضی نفر په فساد مشهورې بعضی نفر شخصه سابقه ونلري مخالفین ممکن د غو اشخاص سره دغه کمیسون سره ممکن قطن لکه تر اوسه جواب ورکړ دی بعد دې هم جواب ورکړي.
برتانیا هم په افغانستان کې د سولې د عالی شورا د جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د خبر له لارې راتلای سي نه د جګړې له لارې. وسلوال مخالفینو په ځنګړې توګه طالبانو تر اوسه پرې په جړه تبصره نه ده کړې، خو په خاطر دې د سولې لپاره د افغان دولت هر ډول وړاندیز رد کړی دی او ویلي دي تر هغه پرې سولې ته غاړه نږدې تر څو پر چې بهرني عسكر په افغانستان کې وي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ننه ځینو کړیو د سولې د عالي شورا د رامنځته کېدو هرکلی کړی دی، خو د سیاسي اپوزیسون مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د افغان دولت پر دغه اقدام انتقاد کړی دی. ډاکټر عبدالله اندېښنه څرګنده کړې چې افغان دولت د سولې لپاره د پردې تر شا معاملې کوي. نوموړي همداراز د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه هم اندېښنه ښولې. افغان دولت د نوموړي انتقادونه رد کړي دي. په دې اړه نور د احمد زبیر اجمن پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره د سولې عالي شورا جوړه کړه، د سیاسي اپوزیسیون مشر ډاکټر عبدالله عبدالله افغان دولت تورن کړ چې د سولې لپاره د پردې تر شا مذاکرات کوي. نوموړي چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې کاندید هم و، د سولې راوستلو لپاره د افغان دولت پر روانو هلو ځلو انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه هلې ځلې د وسلوالو مخالفینو د لا پیاوړي کېدو لامل شوي دي. خاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل دی وایي دا سوله کومه سوله ده؟ له چا سره ده؟ د څه لپاره ده؟ څه غواړي؟ چیرته غواړي؟ او له چا سره سوله غواړي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې د افغانستان خلک لري، او له بده مرغه بیا هم خبرې د پردې تر شا دي. له بده مرغه ډېر کم شی خلکو ته ښکاره کیږي چې ګویا یو څه روان دي، خو خلک له واقعیتونو نه ندي خبر کړای شوي. خو افغان دولت دارنګه تورونه ردوي او وایي چې د سولې لپاره هلې ځلې د خلکو د استازو له لارې پر مخ ځي. افغان چارواکي وایي چې د سولې په عالي شورا کې هم قومي مشران، پخواني جهادي شخصیتونه او څو تنه ښځې ګډون لري چې نمونه به له کوچني اختر وروسته خپاره شي. ښاغلي عبدالله همداراز د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو پر روان بهیر هم نیوکه وکړه. نوموړي که څه هم له خلکو وغوښتل چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو په دغو انتخاباتو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو د لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ایف سی ګان او د ولایتونو په کچه د انتخاباتو د کمیسون یو شمېر چارواکي په فعاله توګه کاندیدانو ته مراجعه کوي او هغوی ته وایي چې د پیسو په بدل کې رایې تضمین کولای شي. دا مسله د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې وشوه، اوس به هم وشي او هر ورځ تکرارېږي. نوموړي همداراز د انتخاباتو په خپلواک کمیسون انتقاد وکړ چې په ځینو باامنو سیمو کې هم د رایې ورکولو یو شمېر مرکزونه تړلي دي. خو د انتخابات خپلواک کمیسون تل دا رنګه انتقادونه رد کړي دي. د دې کمیسون چارواکي وایي د رایې ورکولو له څه باندې 900 تړل شویو مرکزونو څخه اکثره د افغانستان په جنوبي او ختیځو نسبتا ناارامو سیمو کې دي. دوی همداراز ویلي چې په شفافه توګه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو او په هغې کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره به خپله ټوله وسه وکړي.
د سولې علي شورا په اړه د طالبانو د مهال د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي دغه شورا او په دې برخه کې پیل سوي هڅې هغه وخت سمه نتیجه ورکوي چې ټول اړخونه پکې راګډ شي.
دا ټول یو اړخیزه د دولتي اړخ هڅې دي. په چلته په دې کې د افغانستان د موضوع چې یوازې افغاني اړخ نه بلکې د هلته غیر افغانان هم خپل رول لري.
په همدې حال کې د ولسمشر د ویان مرستیال سیامک هیروي دغه شورا بریالی ګڼي.
نقطه قوت شورای صلح در همی است که کسانی که 9 سال است در یک زندگی بدون از جنگ به سر میبرند، ولی کسانی که 9 سال است جنگ میکنند و اصلا به دوش دارند میخوان از در آشتی و گفتگو پیشبرانی خودش یک پیشرفت است و یک نقطه مثبت است در تشکیل شورا.
ټاکل سوی د دې شورا د غړو نمونه تر کوچنی اختر وروسته اعلان سي. ځینو هیوادونو د دې پیل سوی حادثې ملاتړ کړی دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي په دریو بیلابیلو عملیاتو کې نږدې شل وسلوال نیولې دي. په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند د یکشنبې په ورځ یعنې نن خبریالانو ته وویل چې نیول سوي کسان په دریو ډلو پورې تړلې دي چې په کندهار، پروان او خوست ولایتونو کې تروریستي فعالیتونه کول. پر دې موضوع زکیه غیاسي رپورټ لري.
په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو او نامنوي لزيات د سره سم د استخباراتو یا د ملي امنیت د ریاست چارواکي د دریو تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت ویان سعید انصاري د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته ویل د دغه ډلو اتلس نیول شوی کسانو په خوست، پروان او کندهار ولایتونو کې فعالیت کوي. ښاغلی انصاري هم درز ویل چې په خوست کې د څلور کسي د تروریستي ډلې په نیولو سره په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کم شوي دي.
نتایجی که ما خوست داشتیم
تر اوسه چې موږ له خوست ولایت څخه کوم نتایج ترلاسه کړی دي، هلته د دې ډلې تر نیولو وروسته تورستي حملې راکمې شوې دي چې په خوست او همدارس په کندهار کې امنیت خورا ښه شوی دی. همدارس د ملي امنیت کسان په دې توانیدل چې د هیواد په شمال یعنی پروان ولایت او مربوطاتو کې د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي او د دوی د راتلونکو پلانونو مخه ډپ کړي.
واس فعالیتای بعدی از اونا جلوګری به عمل
کړي. انصاری وای دغه څلور کسي ځنیول شوی تورستي ډلې په خوست کې څموده مخکې د افغان او بهرنی ځواکونو د پوځي اډې په چاودنو کې هم لاس درلود. د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکي وایي چې نیول شوی کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په افغان او بهرنی عسکرو بریدونه کړي دي. ښاغلی انصاري هم درز ویل چې په پروان کې د اته کسیزه تروریستي ډلې په نیولو سره هم د دې ولایت په اردن سیمه کې امنیت ښه شوی دی.
تا اوکنون چندین مراتبه
تر اوسه پورې څو ځله د قاري شعیب او اخلاصمن په امر د بګرام په هوایي اډه کې بریدونه شوي دي. همداراز څو ځله د کابل پروان په لوی لار ماینونه خښ کړي دي. د ډلې هوډ درلود چې د جمعې په ورځ چې د وږي د میاشتې 12 نیټه وه د پروان په مرکز کې تروریستي فعالیتونه وکړي چې دوی په دې حملو کې د پروان د ولایت مقام، د امنیت ریاست او د چاریکارو چوک په پام کې نیولی وو چې هدف ته تر رسیدو مخکې ملي امنیت ونیول او د دې زړه بوږدونکو پیښې څخه یې مخنیوی وکړ.
مخکې له دې هم د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو د نیولو راپورونه ورکړل شوي دي. خو د چارواکو له دې هڅو سره سره بیا هم هر کال د هوا په ګرمېدو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیاتېږي چې وخت په وخت پکې ملکي خلک هم قرباني کیږي.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت د چارو د لاسمون په مقصد د نویو پالیسیو خبر ورکړ. په دې پالیسیو کې د پولیسو په لیکو کې د پر مخدره موادو د روږدو موندل، د اداري فساد پر ضد مبارزه، د پولیسو د ظرفیتونو لوړول او په ادارو کې د پوهو او تکړه پولیسو ګمارل شامل دي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د هر اړخیزې پیاوړتیا په مقصد سلور تازه ترتیب شوې پالیسۍ اعلان کړې. د کورنۍ چارو وزارت ویاند زمری بشری د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې پالیسۍ پلي کېدل به پولیس د مخدره موادو له روږدېدو وساتي، د اداري فساد پر ضد به مبارزه پراخه، په تعیناتو کې به یو دوراني سیستم رامنځته او مسلکي روزنه به اغېزمنې شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وتوانید څلور عمده پالیسیانې د افغانستان د ملي پولیسو لپاره طرحه او پاس کړي. لومړی پالیسی د مخدره توکو سره د مبارزې پالیسی ده چې د پولیسو د صفوفو په منځ کې دا تطبیقیږي تر څو د افغانستان د ملي پولیسو صفوف د معتادو عناصرو نه پاک کړو. په دې کې څو عمده موارد د بحث وړ دي. لومړی مورد دا دی چې د مخدره توکو استعمال د پولیسو په منځ کې جدا ممنوع دی. هغه پولیسان چې په دغه کار کې لاس لري دوی به نیول کیږي. دریم موضوع دا ده چې هغه پولیس چې معتاد دي د دوی لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوه برنامه پیل کړې چې دوی باید ټول تداوی سي.
بشری بوبیل دا پالیسی په وروستیو دوو میاشتو کې ترتیب شوی او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. د بوبیل د پولیسو 114,000 تنه له جنرال څخه نیولې تر عادي فرد پورې ټول رجستر شوي دي. په دې شمېره کې 1,800 تنه په مخدرو موادو روږدي موندل شوي چې درملنه یې روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د پولیسو په دندو کې د عدالت د تامینولو پالیسۍ د دې وزارت د ستراتیژۍ مهمه برخه ده او له پلي کېدو سره به یې د پولیسو مسلکي ظرفیتونه لوړ او تجربې به یې زیاتې شي.
د دورانی تعیناتو پالیسی ده. دغه پالیسی یو بنیاد د پولیسو د اجراتو لپاره تنظیمي. کله چې د پولیسو یو منصوب د درې کالو لپاره په یو بست کې کار کوي باید هغه تبدیل سي او یو بل بست کې مقرر سي تر څو لاندینی اهداف لاسته راوړو. په لومړي ګام کې عدالت تامین سي. دوهم هدف هغه د پولیسو د منصوبینو بلدیت دی له مختلف اراضیو نه. بل هدف چې لاسته راوړو هغه له مختلفو مسلکونو سره د پولیسو بلدیت دی. دوی ته باید زمینه مساعد وي تر څو په مختلفو ابعادو کې د کورنیو چارو وزارت دنده سرته ورسي.
په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د لومړي ځل لپاره 22 لوړ پوړي پولیس له یو پوست څخه بل ته بدل کړل چې د وزارت دوه مرستیالان هم پکې شامل وو. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د سمون خبرې کوي خو خلک اوس هم د پولیسو له مسلکي ظرفیتونو څخه خوښ نه دي. دوی غواړي چې پولیس د عملیاتو او تالاشیو په وخت کې د خلکو د ځورونې سبب نشي او په نورو امنیتي شرایطو کې د دوی دندې په سمه توګه ترسره کړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوری.
رازو د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته چې ټاکل شوی ده د سمبلې پر 28مه د ولسی جرګې انتخاباتو سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایت اوریدنې کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د کمپاین پر مهال د ځینو دولتي چارواکو مداخله زیاته شوې چې له امله یې دوی سخت اندېښمن سوي دي. نور د مجاهد جواد پر رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره تر دوه اونیو لږه موده پاتې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي چې د ځینو کاندیدانو په پلوي د ځینو دولتي چارواکو مداخلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن ویاند احمد ضیا رفعت د یکشنبې په ورځ ژورنالستانو ته وویل چې داسې ډېر شکایتونه ورته رسېدلي دي چې محلي چارواکي او حتی دوه تنه وزیران په انتخاباتي بهیر کې لاسوهنه کوي. ده وویل چې د دغو شکایتونو په برخه کې ځینې اقدامات هم شوي دي چې حتی یو والي څارنوالۍ ته هم معرفي شوی دی.
البته این مداخله هم در مرکز صورت گرفته است و هم در ولایت ها.
دی وی دغه مداخله هم په مرکز او هم په ولایتونو کې شوې دي. یو والي د یو کاندید څخه د ملاتړ په ګناه څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. یو خاروال د سرغړونو د دوه پیښو له امله 1,25,000 افغانۍ نقدي جریمه شوی دی او حتی لږ تر لږه دوه وزیرانو ته په شفاهي توګه د شکایتونو په اړه ویل شوی دي. خغلی رفعت دغه والی چې سرنوالی ته معرفي شوی دی او دغه دوه تن وزیرانو چې په انتخاباتي بهیر کې لاسوهنه کوله نمونه څرګند نکړل. تر دې مخکې هم په انتخاباتي بهیر کې د ځینو دولتي چارواکو په ځانګړې توګه هغه چې خپلوان یې کاندیدانو وي د مداخلې په اړه شکایتونه شوي وه. خو د جمهور رئیس د ویاند مرستیال احمد ضیا سیامک روي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دولت به په انتخاباتو کې د هر راز لاسوهنې مخنیوی وکړي او دغه موضوع یې د ملي امنیت په شورا کې هم مطرح کړی ده.
جمهوری اسلامی افغانستان برای ارگانهای محل و وزارت داخل هدایت داد تا آن
ده. دی وی د افغانستان ولسمشر حمید کرزی سیمایز ارگانونو او د کورنیو چارو وزارتونو ته لارښوونه کړې ده چې هغه ولسوالان او د امنی قمندانان چې خپل خپلوانو یې ځانونه کاندید کړي وي باید نورو ځایونو ته یې دنده بدله شي او دغه راز د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو له کمیشن څخه یې وغوښتل چې په دغو برخو کې خپل اسناد او شواهد له دولت سره شریک کړي. راپورونو پر بنسټ د ځینو دولتي چارواکو خپل او خپلوان ولسی جرګې ته کاندید شوي دي او دا ویره موجوده ده چې دا کاندیدان به د خپلو کمپاینونو پر مهال له دولتي امکاناتو څخه کار واخلي. له بلې خوا داسې نیوکې هم کیږي چې په انتخاباتي بهیر کې د لاسوهنې د مخنیوي په برخه کې د دولت اقدامات ډیر ناوخته ترسره کیږي او له همدې امله نشي کولای مثبتې پایلې ولري. مجاهد جواد، ازادي راډیو، کابل.
د نګرهار ځینې اوسیدونکي وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د چارو د سنبالولو لپاره د موقتو انتخاباتي کارکوونکو په استخدام کې درغلي کیږي. خلکو په ځینو سیمو کې مظاهره هم کړې ده. داود وفا رپورټ راکوي.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتي کارکوونکو د استخدام بهیر دوام لري، خو ورسره له ځینو سیمو نه د درغلیو رپورټونه هم ترلاسه شوي. په دې ترڅ کې د شینوارو په غنیخیل ولسوالۍ کې سیمه ییزو خلکو مظاهره کړې او د ټاکنو لپاره د مامورینو د استخدام پروسه یې له درغلیو نه ډکه بللې. دغه مظاهره کوونکو د غنیخیلو په بازار کې د ټاکنو د کمپاین عکسونه شلولي هم دي. دوه تنو سیمه ییزو وویل مدیر اسکر خان ویل په دغه ولسوالۍ کې هم د ټاکنو لپاره د مامورینو په استخدام کې درغلي شوې ده. وای
موږ ولیدل چې د یو نما کسان مسول کسان امتحان اخیستی دی او په هغه امتحان کې د کوټ ولسوالۍ نه یو قوم همدومره ترجیح نه ده ورکړې، لکه خاص یو کوټ چې په نامه د درجیانو یادیږي د جرګې د کلي کې اوسېږي، ډېر محدود خلک دي.
پرنګرهار کې د ټاکنو سیمیز دفتر مشر ډاکټر احمد ولی امین وای دوی د درغلی مخه نیولې ده. د یک شنبه په ماسپخین ازادي راډیو ته وویل
زه د خلکو د شکایت سره بالکل موافق نه یم، نو که خپل ایوادوال نه هیله کوم کله چا سره دا شکایت موجود وي او مستند سند لري، دلیل لري، دا لیکلی سند ما ته راوړي، په هماغه لحظه هغه کارمند به د کار نه ګوښه کیږي.
ځینې وایي ناکام خلک تل تورونه پوره کوي، خو ځینې نور وایي سرمایه‌دار او کاندیدانو د ټاکنو د دفتر لزینو کارکونکو سره د پیسو په ورکړه جوړ جاړی کړي چې د کاندیدانو نږدې کسان د مامورینو په توګه ومني، خو د ټاکنو دفتر دغه ډول اداوي په سختو ټکو دوي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې یو تښتول سوی جاپانی خبریال له وسلوالو سره تر 15 میاشتنی قید وروسته بیرته خوشې سوی. که څه هم د جاپان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د دوی سفارت په دې اړه له تفسیر ډډه کړې، خو د خوشې سوی خبریال مور ویلي چې زوی د کندز په دشت ارچی ولسوالۍ کې خوشې سوی دی. په عین حال کې فرانسوي چارواکي وایي چې دوی د خپلو تښتول سویو خبریالانو د خیریت په اړه نوي معلومات ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور له حمید مومن څخه اوري.
دا ورکل شو رپورټونو له مخې هغه جاپانی خبریال چې 15 میاشتې مخکې په افغانستان کې په ظاهره د طالب وسلوال لخوا تختول شوی و بیرته خوشې شوی دی. د کیودو خبري اژانس د حکومتي چارواکو په حواله لیکلي چې کوسوکي سونیو که د شنبه په شپه خوشې شوی او د جاپان په سفارت کې دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت او په افغان پلازمېنه کابل کې سفارت په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. د سونیو کا مور د کیودو خبري اژانس ته وویل چې یو څلوېښت کلن زوی روسله هغې چې د قندس په دشت ارچی ولسوالۍ کې خوشې شو په کابل کې د جاپان له سفارت نه ورته ټلیفون کړی و. د کیودو خبري اژانس په وینا د سینوکا تختونکو ظاهرا د خوشي کولو پریکړه د دې لپاره کړې چې د یو مسلمان دی. د خپل شخصي ویب پاڼې له مخې سینوکا په 2000 میلادي کال کې چې کله په مسکو کې و د اسلام دین منلی و. سینوکا د اپریل د میاشتې راهیسې کله چې د په ټویټر انټرنیټ پاڼه کې یو پیغام پرېښود چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې سیمې ته سفر کړی لا درکه و. د خوشی کولو هیله د تیرې اونۍ په پای کې روسله هغې وغوړېدې چې په ناڅاپي ډول د په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې په انګلیسي ژبه دو پیغامونه ښکاره شول چې دی ژوندی او په قندوز کې په زندان کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې دا لومړی ځل نه دی چې دی لا درکه کیږي، بلکې په 2000 لومړي میلادي کال کې په ګرجستان کې هم لا درکه شوی و او د څو میاشتو لپاره د ناپېژندل شوو کسانو لخوا ساتل کېده چې روسه د ګرجستان د پوځ له عملیاتو وروسته خوشې شو. سینوکا یو له هغو لسګونو بهرنیو خبریالانو څخه ده چې په افغانستان کې تښتول کیږي. د دې ترڅنګ دوه فرانسوي خبریالان هم په تیر دسمبر کې له کابل څخه د باندې په کاپیسا ولایت کې تښتول شوي چې ګمان کیږي لا به هم د تښتونکو په قید کې وي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د فرانسې د ولسمشر نیکولاس سرکوزي د دفتر د رئیس په حواله لیکلی چې فرانسوي چارواکو اوس اوس داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي دوه تښتول شوي فرانسوي خبریالان ژوندي او په ښه روغتیايي حالت کې دي. د ده په وینا د دوی د خوشي کولو لپاره خبرې د روژې د میاشتې له کبله ځنډېدلې، خو په راتلونکو څو ورځو کې به له سره پیل شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.